په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو اوري په یوې بلې خبری خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرنو کو. په خوست کې چارواکي په یوه چاودنه کې د دوو ماشومانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه تیر نیمه شپه د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزو ولسوالۍ په بهرام خیلو کلي کې د یوه دینی عالم په کور کې شوې ده. په پیښه کې دوه نور ماشومان ټپیان شوي دي. هغه ویلي چې د دغه چاودنې د څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي. د ځینو سرچینو په وینا احتمالاً دا به د پاکستان د ډرون برید وي. ویل شوي چې په چاودنه کې د وزیرستاني کډوال او دینی عالم مفتي فاروق کور په نښه شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل وای په 2022 کال کې په افغانستان کې د اعدام سزا داسې تطبیق شوې چې نړیوال قوانین یې نقض کړي دي. امنیسي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه په یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی افغانستان د هغه هیواد په توګه یاد کړی چې د ډیرو عادي جرایمو لپاره هم د اعدام حکمونه ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د دې راپور په غبرګون کې ویلي چې د دوی په واکمنۍ کې تر اوسه د اعدام یوازې یو حکم، هغه هم د شرعي قوانینو او دقیقو شواهدو په اساس تطبیق شوی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ وايي افغانستان که څه هم د رسنیو له سرختونو لویدلې، خو د دې سازمان په وینا په دې هیواد کې لا هم د بشري حقوقو ناورین دوام لري. د هيومن رائټس واچ د آسیا څنګ مرستیاله پاتریشا ګاسمن وايي د افغانستان له دریو دوه برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره لاس ګرېوان دي چې په دې ډله کې له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ 15,000 ماشومان هم شامل دي. د هغې په وینا ښځې او نجونې تر ټولو زیات له ګواښ سره مخامخ دي. میرمن گاسمن ویلی د افغانستان روان بحران د ملګرو ملتونو غاړې ته دوه مهم مسؤلیتونه اچوي، یو دا چې بې وزلو افغانانو ته د مرستو رسول یقیني کړي او ورسره پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي چې د بشري حقونو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي په 2022 کال کې اعدامونه د تیرو 15 کلونو پرتله تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي. ایران په دې برخه کې له ټولو مخکې شوی او ورسره هغه هیلي چې نړیوالو ته د قزاقستان په ګډون په شپږو هیوادونو کې د اعدام د حکم له منځه تلو سره پیدا شوي وي تت شوي. امنیسي انټرنیشنل په خپل کلني راپور کې د غراز ویلي چې له چین پرته په نور نړۍ کې د 1300 اعدامونو په سلو کې نوي یوازې د درېو هیوادونو لخوا تطبیق شوي چې لومړی ایران، دوهم سعودي عربستان او ورپسې مصر دی. روسیه نن ویل تر اوسه په دې اړه چې د اوکراین د غلو دانو د صدراتو موافقه چې د ملګرو ملتونو او ترکیې په مرسته شوې او د اعتبار موده بل سبا د می په 13 پای ته رسیږي وغځوي کنه پریکړه نه ده کړې. د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف نن خبرلاند ته وویل چې په دغه موافقه کې د دوی د برخې په اړه ډېرې پوښتنې تر اوسه بې ځوابه پاتې دي چې د ده په خبره موږ باید په اړه پریکړه وکړو. د دغه موافقې له مخې د اوکراین د غلو صدراتو ته اجازه ورکول کیږي او همدارنګه د تفاهم له مخې د روسیې د خوړو او سرې د صدراتو مخه هم نه نیول کیږي. روسیې په کراتو ګواښ کړی چې له دغې موافقې به ووځي او ادعا یې کړې چې د دوی د خوراکي موادو د صدراتو په وړاندې خنډونه تر اوسه نه دي لرې شوي. خبرونه مو لزادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د ملګرو ملتونو مهمې ادارې باید د طالبانو د هغو کړنو په وړاندې چې د بشري حقوقو نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو منشور نقصوي ثابت دریز غوره کړي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي که په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت د کابو کولو لپاره لازم اقداماتونه شي ښایي وضعیت له دې هم بدتره شي.
وایي چې زموږ سره مرسته اوسي، موږ نه سرایونه لرو، هېڅ شی نه لرو. څه چې مو درلود هغه ونړېدل، د بل په سرای کې پراته.
په افغانستان کې د روان بشري او اقتصادي وضعیت په اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې ده.
بشری ناورین په افغانستان کې پرته له چې دوی راپور ورکړي که ورنه کې ټول خلکو ته معلوم دي چې افغانستان په ډېر بد اقتصادي حالت کې قرار لري.
د افغانستان په اړه پر ځین نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د ملګرو ملتونو مهمې ادارې باید د طالبانو د هغو کړنو په وړاندې چې د بشری حقوقو نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو منشور نقضوي ثابت دریځ غوره کړي. هغه راپور چې د دوشنبه په ورځ د بشری حقوقو د څار سازمان لخوا خپور شوی په آسیا کې د دې سازمان د مرستیالې پاتریشا ګاسمن په حواله راغلی چې د ملګرو ملتونو وروستۍ څرګندونې د دې سازمان د څانګو ترمنځ د ګډوډۍ او نه همغږۍ لامل شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په سیمه ییزه کچه اړتیاو ته د انعطاف د منلو تر څنګ د ملګرو ملتونو مهمې ادارې باید د طالبانو د هغو کړنو په وړاندې چې د دې سازمان په وینا د بشری حقوقو نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو منشور نقضوي ثابت دریځ غوره کړي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په آسیا کې د بشری حقوقو د څار سازمان د مرستیالې پاتریشا ګاسمن په حواله په یو راپور کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو وروستۍ څرګندونې د دې سازمان د ادارو ترمنځ د ګډوډۍ او نه همغږۍ د تورونو لامل شوې دي. په دې راپور کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف یادونه شوې او ویل شوې چې ځینې نارینه کارکونکو ته اجازه ورکوي چې خپل کار ته دوام ورکړي په داسې حال کې چې ښځینه کارکونکي یې کار نشي کولای. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د راپورونو له مخې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو په وروستۍ غونډه کې پر دې هوکړه شوې چې د بشری حقوقو په برخه کې تر پرمختګ پورې به د طالبانو له رسمیت پیژندلو پرته ورسره تعامل ته دوام ورکوي. خو د بشری حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلي چې که د بشری مرستو د اوسنۍ بودیجې کچه لوړه نشي دا ټول کارونه کمه معنا لري او د ډیرو مرستو له لاسه ورکول به ډیر افغانان نور هم بېوزله او له لوږې سره مخ کړي. د بشر حقوقو د څار سازمان وایي افغانستان لا هم د نړۍ یو له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ دی او د دغه هیواد دوه پر درېیمه برخه اوسیدونکي د خوړو خوندیتوب نه لري او 115,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. په ورته وخت کې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې هم په یوه اعتراضي غونډه کې پر ملګرو ملتونو نیوکه کړې چې د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې لازم ملاتړ نه کوي. په کابل کې د دې شبکې ځینو غړو چې په یو سرپټي ځای کې یې شعارونه ورکړي له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې له طالبانو سره تعامل ونه کړي. د دې شبکې غړي محبوبې حبیبي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ما جمع شدیم تا صدای خود را به گوش جهان
موږ راټول شوي وو چې خپل غږ نړۍ او نړیوالو ته ورسوو او په ملګرو ملتونو غږ وکړو چې د افغانستان وضعیت یوازې یو انساني فاجعه نه بلکې د بشري حقونو یو ناورین هم دی. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکړي او د دې ارزښتونو د ترلاسه کولو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
تعهد خود به این ارزش‌ها در عمل اقدام کند.
خود طالبان حکومت تل په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو نقضول رد کړي او پر ښځو د بندیزونو لګولې د هیواد داخلي مسله بللې ده. د بشري حقونو د څار سازمان په خپل نوي راپور کې لیکلي دي چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنې وروسته د ډیرو نړیوالو مرستو ناڅاپه له لاسه ورکول د لومړني ناورین لامل شو. خو د طالبانو د مخ پر زیاتېدونکو ځپونکو سیاستونو لکه د ملګرو ملتونو او نورو غیر دولتي ادارو کې د ښځو له کار بندیز وروسته حالت نور هم خراب شوی. د دغه سازمان په وینا په افغانستان کې روان ناورین د ملګرو ملتونو په اوږو دوه حیاتي او نه پخلا کېدونکي مسؤلیتونه تحمیل کړي دي چې دا مسؤلیتونه له اړمنو خلکو سره مرستې کول او په طالبانو فشار راوړل دي چې د بشري حقونو وحشتناکې سرغړونې پای ته ورسوي.
و موردل چې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د ملګرو ملتونو مهمې ادارې باید د طالبانو د هغو کړنو په وړاندې چې د بشری حقوقو نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو منشور نقضوي ثابت دریځ غوره کړي. د دې سازمان اشاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز لګولو ته ده. په عین حال کې د بشري حقوقو څار سازمان هم د افغانستان بشري وضعیت ناوړه بللی یا ویلي دي چې د افغانستان له دریو دوه برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي. په عین حال کې د سره صلیب او سری میاشت نړیوال فدراسیون هم ویلي که په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت د کابو کولو لپاره لازم اقداماتونه شي ښایي وضعیت له دې هم بدتره شي. نور په دې راپور کې.
د سره صلیب او سری میاشت نړیوال فدراسیون یا IFRC په یو نوي راپور کې ویلي د افغانستان له 34 ولایتونو په 33 کې خلک بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري چې دا ښیي دا هیواد له څومره پراخ بحران سره مخ دی. دا راپور چې تیره شپه ناوخته خپور شوی پکې لیکل شوی داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی، د دې هیواد دوه په درېیم وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په ټول افغانستان کې په ټولیزه توګه د خلکو اړتیاوې زیاتې شوي. د سره صلیب او سري میاشتې نړیوال فدراسیون په راپور کې زیاته شوې روان بحران پرله پسې وچکالۍ په بېلابېلو سکتورونو کې د بشر دوستانه اړتیاوو ډېرېدو، پاکو اوبو ته د خلکو د لاسرسي کمی او په روغتیایي برخه کې د ضرورتونو ډېرېدو لا پسې زیات کړی دی. آی آر ایف سی وایي خراب اقتصاد د خلکو عواید کم کړي او مجبور شوي چې ډېر پورونه واخلي. په راپور کې د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د کورنۍ په کچه د پور اخیستو اوسط په وروستیو کلونو کې شپږ چنده زیات شوی. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی که چیرې د ستونزو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته نه شي، امکان شته چې وضعیت له دې هم بدتر شي. راپور کې یادونه شوې چې د اوبو زیربنا، پایښت لرونکي کرنې، بدیلې معیشت، د جندر د پالیسۍ اصلاحاتو او لوی اقتصادي ثبات کې د پام وړ پانګونې ته اړتیا ده. خو د سره صلیب او سري میاشتې نړیوال فدراسیون وایي سره له دې چې بحران پراخ دی او دوی یې د کمیدو او خلکو ته د مرستو رسولو په خاطر د اتیا میلیونه ډالر غوښتنه کړې، مګر یوازې اته څلوېښت سلنه یې په لاس راوړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي داسې مرستې نه دي وررسېدلې چې د دوی اړتیاوې پوره کړي. د هلمند یوه اوسېدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او په یوه نړېدلې کور کې اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل بېړنی لاسنیوي ته اړتیا لري.
موږ خوار او غریب یو، موږ ناره چې تاسې وانه اوري څوک یې واوري، وایي چې زموږ سره مرسته اوسې، موږ نه سرای نه لرو، هېچ یې نه لرو، څه چې مو درلود هغه ونړېدل د بل په سرای کې پراته یي.
یوه بله نیوکه بیا د مرستو په ویش کېږي چې ګنې طالب چارواکي او د مؤسسو مشران پکې لاسوهنه کوي. د روزګان یو اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
هر څه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جته لویږي، طالب د ماما زوی، طالب د اکا زوی دي، په شموټورو کې چې راځي هغو ته رسېږي، خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومه کومه کوي هېڅ چی لا موږ ته نه رسېږي.
افغانان داسې مال د مرستو غوښتنه کوي چې د سره صلیب او سري میاشتې نړیوال فدراسیون وایي د هغو خلکو شمېر چې مرستو ته اړتیا لري د ریکارډ تر کچې رسېدلی او 28.3 میلیونه افغانان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي لبی وزلی سره مخ دي. داسې مهال چې په 2022 کال کې دا شمېر 24.4 میلیونه او په 2021 کال کې بیا 13.4 میلیونه و. پرون د بشري حقونو د څار سازمان هم په یو راپور کې وویل د افغانستان له دریو دوه برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي او په دې ډله کې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ بیا 15,000 ماشومان هم شته. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې ښځې او نجونې تر ټولو زیات ګواښ سره مخامخ بلل شوې وي.
په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په موضوع کې تمکیږو. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د اقتصادي چارو له پو از رخش حافظي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت د ناورین تر حده پورې جدي دی.
بشری ناورین په افغانستان کې پرته له چې دوی راپور ورکړي که ورنه کې ټول خلکو ته معلوم دي، موږ ته معلوم دي چې افغانستان په ډېر بد اقتصادي حالت کې قرار لري. د خلکو معیشت بالکل مخکې هم د دې ژوند چندان خوند نه درلودل، خو اوس مهال ډېر مشکلات لري. مخکې یو مصنوعي اقتصاد شتون درلودل، د بینالمللي مرستو پر بنسټ د انکشافي پروژې وي، او بیا د خارجي قواوو شتون، دلته ځینې خدمات خپل زموږ د مارکیټ څخه راخیستل، یو تعداد ځای د کار پیدا کېدل، او یو اندازه هم د دوی غیر مستقیم مرستې هم خلکو ته رسېدل. نو اوس مهال هغه مصنوعي اقتصاد هم د پخواني حکومت د نسکورېدو سره او د خارجي قوتونو د وتلو سره پای ته ورسېدل. اوس زموږ اصلي څېره د اقتصاد رامعلوم شوي دي چې هغه ډېر وروسته پاتې او مشکلات څخه ډک دي.
حافظي صاحب، د سره صلیب نړیوال فدراسیون هم یو تازه مورد کې ویلي دي چې د افغانستان 3 ولایتونه له سخت بشري ناورین سره مخ دي. څه فکر کوئ د دې ناورین د زیاتېدو اصلي عوامل په څه کې ویني؟
یو خو بدبختانه د سیاسي مشکلات تر څنګ دا بشري وضعیت د خلکو ښه نه دی، نور مشکلات هم ورزیاتیږي. د مثال په توګه طبیعي حوادث دي، او د طبیعي حوادث پر بنسټ افغانستان کې مشکلات رامنځته شوي دي. ډېر زیات وچکالي ده، بیا سیلابونه راځي، بیا زلزلې وي. دا ټول سره چې یو ځای شي او بل د مرستندوی مرستې هم هغه کچه نه دي چې دا ټول مشکلات سره رفع کړي، نو په دې خاطر مشکلات هره ورځ لا پسې زیاتیږي.
بله، د دې حالت د کابو کېدو لپاره تاسو فکر کوئ کوم اقدامات دي چې باید ترسره شي؟
په اول سر کې باید یو مقتدر مشروع سیاسي بستر ورته شتون ولري تر څو چې اقتصادي ودې ممکن شي او پانګونه په افغانستان کې پیل شي. کله چې دا پانګونه په افغانستان کې نه شي او موږ د بین المللي اقتصاد یوه برخه ونه ګرځو او د تعلیم څخه نجات ونه مومو او د غیر رسمي ادرس څخه خلاص نه شو، دا اقتصادي ودې لپاره امکانات ډېر لږ دي، ځکه چې اوس افغانستان خپل په داخلي امکاناتو باندې محدود پاتې شوي دي او اوس یو ریاضتي اقتصاد سره مخامخ دي. خلک یو وخت ډوډۍ لري، د بل وخت ډوډۍ نه لري، تقریبا دایمي روژه نیسي او دا حالت د دوام وړ نه دی، ځکه چې تدیس هم په ترکی هر کال تقریبا څلور نیم لکه نوي ځوانان کار قواز سره زیاتېږي، هغوی لپاره کار پکار دی، زیات کار باید ورته وموندل شي. دغه پخوانی خو لا پرېږدي چې تقریبا اتیا فیصد خلک وزګار دي، دا هم ورزیاتېږي هر کال چې تیریږي، زموږ مشکلات زیاتېږي او د هغې په تناسب سره موږ د مشکلات د حل لپاره ورته کوم برنامه یا کوم پلان ورته نه لرو.
د اقتصادي چارو له پوه ازرخ شافیزي سره د افغانستان د روان بشري او اقتصادي وضعیت په باب مرکه وه.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال د طالبانو له حکومت غواړي چې سږ کال دوی ته هم د حج سهمیه کې ونډه ورکړي. دوی وایي سږ کال غواړي له دې دوو هیوادونو حج ته لاړ شي. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت بیا وایي د حج سهمیه کې ایران او پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته هم ونډه په پام کې نیول شوې ده.
دا سمحال چې د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت د حج مراسمو لپاره د زیارت کوونکو د لومړنیو کارونو د پیل خبره کوي. په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال غواړي چې دوی ته هم ونډه ورکړي. پاکستان کې میشت افغان کډوال سمیع الله وایي غواړي سکل حج وکړي.
اسلام آباد کې ژوند کوم، خدای وکړي چې بیت الله شریف ته ایمن کار د غزان مخبور سي چې بیت الله شریف ته ورسم حج لپاره، چې دا ایمنګ سمیت په پاکستان کې ورکړي، ورسمنګ د پاکستان بیت الله شریف ته
سمیع الله وایي د بیروزګاری او ستونزو له امله افغانستان پرېښود او پاکستان ته کډه شو، خو اوس چې اقتصادي حالت ښه دی غواړي حج وکړي. په ایران کې یو بل افغان کډوال محمد ناصر هم وایي غواړي خپل تره له ایران عربستان ته د حج لپاره ولېږي او غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د حج په پروسه کې د کډوالو ونډه ورکړي.
څو کاله کېږي چې د کاکا له کورنۍ سره مې په ایران کې ژوند کوو. سږ کال مې کاکا غواړي حج وکړي، که اسلامي امارت زمینه مساعده کړي او په ایران کې افغان کډوالو ته سهمیه ورکړي، کاکا به مې وکولی شي حج ته ولاړ شي.
د طالبانو حکومت د ارشاد حج اوقاف وزارت وایي فضل محمد حسیني د خلکو د غوښتنه په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو نږدې دوه اونۍ وړاندې د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب وویل څه کال افغانستان ته د ډېر زره تنو سهمیه ورکړل شوي چې په دوی کې په ایران او پاکستان کې د کډوالو ونډه هم په پام کې نیول شوې. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت هم وایي د څه کال د حج په پروسه کې په ایران او پاکستان کې د کډوالو ونډې ته پام شوی. د دې وزارت وایان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل
سکل د مهاجرینو راستنیدونکو چارو وزارت په ابتکار او په هڅو سره د افغانستان له سهمیې نه تقریبا نظر کسه سهمیه د مهاجرینو ته ورکول شوې ده، چې دا اوس په پاکستان او په ایران هیوادونو کې د دوی نوملیکنه روانه ده. د نوملیکنه نه وروسته به دوی په منځ کې پچا چول کیږي او د هر چا چې پچا وخیږي نو تقریبا زر کسه افغان مهاجرین
عبد المطلب حقانی ادا کوي چې همدا اوس د پاکستان په پېښور، کوټه او اسلام آباد کې او د ایران په تهران او زاهدان کې د حج د پروسې د ادا کولو لپاره د افغان کډوالو نوملیکنه روانه ده، خو هغه په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو لپاره د سهمیې د ورکړې په اړه څه ونه ویل. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ اوس مهال اووه میلیون افغانان کډوال دي چې له دوی درې میلیونه یې په پاکستان او پاتې درې میلیونه یې په ایران کې ژوند کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
پا په کندهار کې د ښځو د ځانګړي سوداګریز مارکیټ تر بندېدو وروسته ډېری مېرمنو چې په دې مارکیټ کې کاروبار کوو د اولادونو د روزنې لپاره کورونو کې کار ته مخه کړې ده. دغه مېرمنې وایي د خپلو کورنیو د ساتنې او دغه راز د ساتنې لپاره او سختې اړتیاو ته په پام دوی مجبوره شوي چې په کورونو کې دننه کار وکړي. د ښځو دغه سوداګریز مارکیټ په تېر جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت لخوا په مؤسساتو کې د ښځو د کار تر بندېدو وروسته وتړل شو. نور په دې رپورټ کې
د میرمنو لخوا د کالو جوړولو دا چارې په یوه کور کې ترسره کیږي. اتویش کلنې مزلفیه یو مهال د ښځو په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې په منظم ډول کار کاوه، خو اوس یې په خپل کور کې د خیاطۍ دکان خلاص کړي او د خپل کار ترڅنګ شپږ ښځینه زده کوونکي هم لري. مزلفه چې کونډه او د دوو اولادونو مور ده، د همدې خیاطۍ له لارې خپل ورځنی ژوند مخته وړي او د خپلې کورنۍ اقتصادي چارې ټولې د دې له غاړې دي. دا وایي مخکې کله چې په مارکیټ کې کار کاوه، نو په منظم شکل یې د یوه قرارداد له مخې پر دکاندارانو خپل تولیدات خرڅول، خو اوس چې کور کې کار کوي دا چاره سخته سوي او په خوانی ګټه وټه نسی کولای. نوموړی وایي که څه هم په کور کې د کار کول ستونزمن دي، خو مجبوره ده چې کار وکړي.
زموږ د مخه په خپل کاروبار په مارکیټ کې وو، خو بیا د مارکیټ باندې درو وروسته بیا موږ دلته په دا کوچني ځای کې خپل کاروبار پیل کړ. که څه هم موږ ته ډېره سخته ده، ستونزمنه ده، ول دا ځای تنګ دي سره و دلې شي ځنک لیم راوړل کیږي، هغه هم جوړو ورسره د پردو پرمایش ایجابونه دام جوړو او به خرڅو دلې هم بازار ته وړاندې کو.
په دا خیاطی کې جوړ سوي کالي بیلابیل ډولونه لري چې په بیلابیل کیفیت او ظرفیت سره جوړیږي، چې ورسته د دې خیاطی مسلمان دغه کالي ل 150 افغانۍ څخه تر 3000 افغانۍ پورې پر دکاندارانو پلوري. سلويش کلن شازیه چې اته اولادونه لري وایي هر ورځ مجبوره ده چې د تګ راتګ پر مهال 2 ساعت په شو مزل وکړي ترڅو دغه کارځای ته ځان ورسوي. نو مړوای په دا خیاطی کې د مارکیټ تر بندېدو وروسته کار کوي او خپل جوړ سوي توکي په انفرادي توګه په ارزانه بیه پلوري.
او ته کوښنيان مې درپسي زغ مبکور کې خپل داسې دغه سوق نشي یو ډوډۍ او شیرات راوړي. زغ خپل ترازم مزدوري کوم، کار مار کوم او دلته دوه ساعته لارې د پښو مجل ترازو غواړي چې موږ او کار مخته بوزو.
شل کلنه روقیه بیا په دې خیاطی کې د باف کار کوي. باف د یو ډول پلونو تارونو څخه د اغوستلو لپاره انګیاوي شکلی د سکولونه ګلدانی او د میوه د بیلابیل شکلو شکلونو جوړولو ته ویل کیږي. روکیا چې لای هم واده نه دی کړی، دا کار د شوزو په مارکیټ کې زده کړی او هلته به تولیدات پلورل. دا وایي لکه چې په کور کې د باف کار شروع کړی، ګټه وټه تر پخوا څو چنده کم سوي.
موږ چې په مارکیټ کې وو شمو کار سمو خرڅېدلې، په 1500 په دونه خرڅېدلې، خو اوس په 300 نه خرڅېږي او بازار ته چې وړو داسې دکاندارانی په هغه بیه نه رسغواړي. او په مارکیټ کې چې وو ښه کار سمو.
په کندهار کې د شوزو سوداګریز مارکیټ په تیر جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت لخوا په مؤسساتو کې د شوزو د کار تر بندیز وروسته وتړل شو. دغه سوداګریز مارکیټ چې تر ډیره د ښځو د لاسي صنایعو اړوند توکو ته ځانګړی و، ټولې چارې د ښځو لخوا مخته وړل کېدلې او پیرودونکي هم یوازې مېرمنې وې. د طالبانو د صنعت او تجارت وزارت مسؤلان وایي په کندهار کې د ښځو د ځانګړي مارکیټ د تړل کېدو په تړاو معلومات نه لري. د دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي د صنعت او تجارت وزارت په هیواد کې د ټولو ښځینه متشبثینو او صنعتکارانو پوره ملاتړ کوي او هڅه کوي چې پوره امکانات ورته برابر کړي.
وزارت صنعت او تجارت د ټول هغه مېرمنو چې متشبث تجارت کوي په افغانستان کې، په هر ځای کې، په کابل کې یا په نورو ولایت کې، د هغوی حمایت کوي او د کارو بار زمینه ورته مساعد کوي. موږ کوشش کوو چې هغه ښځې چې متشبث هغوی کوم تجارت چې لري یا کوم صنایع لري یا کوم تصورات لري هغوی باید حفظ شي. نور هم کوشش کوو چې د دې د رشد لپاره ورسره همکاري وکړو.
طالبانو تر دې وړاندې هم ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې د میرمنو د هر ډول حقونو ورکړې ته ژمن دي، خو میرمنې وایي په پرله پسې توګه د ستونزو او ډول ډول محدودیتونو سره مخامخ کیږي.
په کندهار کې مو د میرمنو د ستونزو په باب واوریدل. په کابل کې چې څوک کورونه رنګوي، په رنګمالانو پسې معمولا چوکونو ته ځي. خو رنګمال رمضان وایي دی د کار فرمایشونه د ټولنیزو رسنیو له لارې ترلاسه کوي. د رمضان د کار او ژوند کیسه به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک استعمال خای ځینو خلکو ته یوازې د ساتیرۍ وسیله وبریښي. خو داسې کسان هم شته چې لمدې لارې خپل ورځنی کار روزګار پر مخ وړي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي رمضان چیرنګ مالک وی وای د فیسبوک د میسنجر لاره د کار لزګونه غوښتنې تر لاسه کوي. هغه د نورو کارګرانو برعکس چوک ته د کار په لټه د تک پر ځای یوازې خپل فیسبوک فعال ساتي او د کار نمونی خبروي.
ما ته ډیر کسان له بهر زنګونه وهي او په کابل کې رانه د کار غوښتنه کوي. دوی د خپلو کورونو پته راکوي. دلته په کابل کې هم چې څوک غواړي کار ورته وکم د مسنجر له لارې ادرس راکوي. کور ته ورځم او هلته ورسره له نږدې خبرې کوم.
د کابل اوسیدونکي رمضان د رنگمالی هنر ل خپل پلار زده کړو، خو په خبرې پتیرو اته کلونو کې په دې برخه کې نوي شیان زده کړل او اوس په بیلابیلو بڼو کورونه او خونی رنگوي. هغه د خپل کار د پیل پاړه ازادي راډیو ته وویل.
ما په ولس کلنۍ کې ل خپل پلار د ودانیو د رنگولو هنر زده کړ. وروسته مې د خپلې وړتیا له مخې بیلابیلې بڼې یادې کړې. اوس د اوبو رنگونه، غوړ رنگونه، پلاستیکي رنگونه کارولی شم. د دې تر څنګ بیلابیلې خونې او دروازې په هر ډول ډیزاین چې څوک یې وغواړي رنگولی شم.
رمضان چې اوس نږدې شپږ ویشت کاله عمر لري، د کابل په شارینه او سیمه کې د خپل پلار، مور، ورونو او خویندو سره یو ځای ژوند کوي او د خپل همدې کسب رنگمالۍ له لارې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي. نوموړی وایي په هوت میاشت کې کار روزګار ښه وي.
د اوت میاشتې له پنځلسمې د حمل تر اخره زموږ کار ډېر ښه وي، ځکه خلک له خونو بخارۍ وباسي، زموږ کار هم ورسره زیاتېږي.
رمضان وایي په میاشتنی ډول ورته د کار زیات پیغامونه راځي، خو کم خلکو سره د کار لپاره جوړجاړي ترسي.
که سم کار پیدا شي نو د میاشتې له شلو تر پنځه ویشت زره افغانیو کار کوم، خو ټولې مصرفېږي او د زیرمې لپاره هیڅ نه پاتې کیږي. اوس خو دا څو میاشتې کیږي چې بیروزګاره یم او کار نشته.
په وروستۍ لسیزه کې چې د رنگمالۍ کسب دومره پرمختګ نه و کړی، په افغانستان کې به ډېری خلکو خپل کورونه د خټو او ګچ په وسیله رنګول. خو په وروستیو کې چې زیات شمېر افغان ځوانان نورو هیوادونو ته کډوال او بیرته افغانستان ته راستانه شول، د رنگمالۍ نوي هنرونه یې له ځانونو سره راوړل چې خلک یې هم کار خوښوي او خپل کورونه او دفترونه پرې رنګوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ احمد صاحب سره په اړیکه کې یم. هیله ده چې دغه زما پیغام نشر شي. د امارت څخه مو دا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزورو، سپکاوی او توهین تعذیر ودروي. د امارت ځینې چارواکي د خپلو طالبانو څخه د سابقې په حق له چې معلومات اخلي، نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی یې اکادي چارواکی دی او داسې نور. په هره کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي. شرعن خو مسؤلیت فردي دی.
تاسو ته سلام رادیو آزادۍ ته سلام. خدای مو خوشحاله او کامیاب لره. زه د اګروال حیات الله هم د ایراس نه خبرې کوم. دغه د آشنا تلویزیون کې مې ولیده چې یو نفر تلیفون وکړ صدای شما که چې موږ مکتب نه غواړو. هغه عمل خو ضد اسلام، ضد شریعت دی. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم یی که علم په نر او په ښځه پر دی. علم فریضت نه له کل مسلم و مسلمت. بیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم یی چې اطلب العلم ولو کان بکین. تاسو علم زده کړئ ولو که بکین کې وي.
السلام علیکم. وکیل احمد دل کاندال ورس میوان ول سوالنه مې وکړې ولې ورور مول طالبان غوښته چې بل څه په دې ول سوال کې مکتبونه فعال کې ته د شي په اړه چې شنو پولیس کې هیڅ څه نه لري راغله او نه شتون لري د سانو تقریبا کده تو وای ما د شل کیلومتر نه زیات ساحه د دې کې یو مکتب نشته. نو طالبانو د وزارت نه مې دغه یو وختونه ومنله کور آباد.
السلام علیکم. هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. دلته په من ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کمزورې دي، نو موږ دا خواهش لرو چې دلته خدیه راوړل شي. وګوره
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00 22 یولس 40 201
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته نږدې شوي یو په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې دوهمه نیمایي کې